ټیو ساته خبري خبرونه کې سر ټکی د پښتونخوا اعلی وزیر په سوات سیمه کې تیر ورځ د قران پاک د سپکاوي په تور د وجل شوی تند پیښه نوټه سخسته د سلګری په مرکز سوات کې شوی دغه پیښه باندې ځای خلکو پښتنې راولاړی کړي. د بلوچستان کال 2024-25 لپاره کلیز بجټ و نن په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کیږي. د بلوچستان صوبې هرنایي ضلع سلګری د ځای څخه لس تنه سلګری نامعلومو وسلوالو تښتولي. لیویز عسکرو د دغه خبر تایید کړی. او پاکستان کې تر ټولو زیاته بجلی پیدا کوونکي صوبه پښتونخوا کې په سخته ګرمۍ کې ځایي خلک وایي لوډ شیډنګ 2 ګڼو ته رسیدلې. د صوبې اعلی وزیر وایي د احتجاج کوونکو مظاهرې د قابو نه وتلو ته نږدې شوي. قدرمنو اوریدونکو، د دې تر څنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ، سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشفق مند او وایس اف امریکا ډي او ټي وی د نن د جمعې ورځ د کال 2024 جون د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمه، په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته چې د پښتونخوا په سوات سیمه کې چې کوم یو تند قران پاک د سپکاوي په تور باندې وجل شوی دی، په دې د ځایي پولیسو وروستۍ تازه معلومات څه دي او په دغې اړه باندې هغې څه وایي، د سیمې خلک څه وایي، په دغې باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوو. موږ سره اوسیږئ. د بلوچستان په بجټ باندې هم دغه شانته کې راپورونه نیخ په نیغه حال د سیمې څخه لرو او همدرته وړاندې کوو. په هرنایي ضلع کې د بلوچستان چې کوم لس کسان د هغه ځای څخه سیلګري پورته شوي دي نامعلومه کسانو لخوا، په هغې باندې به هم موږ سره شیرانی صاحب راځي. خو دې وخت کې زو اسلام آباد ته، او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف حکومت کې شامل لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بوټو سره ملاقات شوی دی، او راپورونه وایي چې د ملاقات مقصد د واکمنه مسلم لیگ لخوا په بجټ د پاکستان پیپلز ګوند تحفظات دي. سیړونکي وایي چې حکومت کې شامل هم دغه ګوندونه به بجټ منظور کړي، خو د منظورۍ نه وړاندې په دې بجټ تنقید مقصد خپل ووټ بینک زیاته ولدي. په دې د ډیوا خبریال اورنګزیب خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وایي.
په پښتونخوا کې هم صوبایي حکومت او هم ولس په بیساري لوډ شیډنګ د مرکزی حکومت نه د مداخلت غوښتنه کوي. وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د ډکه ورکړي ک لوډ شیډنګ کابو نکړل شو نو نه یوازې پاکستان ته به بجلی ورکول بند کړي، بلکې وایي د ولس احتجاجي غبرګون به د کابو نه اوزي. دا وخت ګرمي خپه زور کې ده، او د موسمیات محکمې کارپوهان وایي هیټ ویو لا د تودوختې سپه د حد نه پورته ګرمي هغه وخت جوړیږي کله چې درجه حرارت په عادي حالت کې د 1 ډیګري سینټی گریډ نه تر 2 ډیګري پورې سیوا شي. وایي دا صورتحال تر 3-4 ورځو پورې پاتې شي، دې ته بیا سویر هیټ ویو ویلی شي، او دا ټول حالات موسم کې د بدلون یا کلایمیټ چینج له وجې جوړ شوي دي.
عموماً هیټ ویو چې دی آپ مئی کې شروع کیږي او جون کې هم دا شی برقرار وي، کله کله پکې هیټ ویو راشي. خوصا کل مدا ولیدلو چیرې دا هیټ ویو دورانیه سي دي هغه پکې سیوا شوي ده. پہله بو دو درو یا سلور ورځو ته هیټ ویو سچویشن وو بیا وو پکې لګ مطلب دی چې کمې وو پکې راغللو. خو دې پیری مونږ ولیدو چیرې په مسلسل په مئی میاشتې کې هیټ ویو دورانیه هم سیوا شوي او فریکوینسي هم زیاته وو.
د موسمیات محکمې چارواکي وایي روانه میاشت د پاکستان ځینې سیمو کې تودوخته د 50 ډیګري سینټی گریډ نه اوړېدلې ده، چې ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. په پیښور کې د زیاتې ګرمۍ له سببه په کاروباري چارو بدې اغېزې پرېوتې دي. د ماسپخین په وخت په سړکونو ټرافیک د عادي حالت نه کم وي، او خواري مزدوري کوونکي خواریکښ د زیاتې ګرمۍ له امله نشي کولای چې مزدوري وکړي.
ولکه دا اوس چې کومه ګرمۍ ده کنه، داسې ګرمۍ ما پړم بدل شي کا د دې ګرمې د خوارن غریبانو د سړکونو ته وګوره، یو سړی نرول دی نه مونږ سره دی نه مزدوریشته دی.
پیښور کې ډاکټران وایي د زیاتې ګرمۍ له سببه د بیمارانو شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. وایي د هیټ ویو یا د زیاتې تودوختې نه بچ کېدو لپاره پکار ده د اوبو استعمال سیوا کړی شي، او بغیر د ضرورت نه د ګرمۍ په وخت ګرځېدو نه ډډه وکړل شي.
نمبر 1 غیر ضروري په بهر نه وځي، نمبر 2 چې کله وځي په سر باندې مو کپړی خبداوی چې لمدوي کلمدنی خو چې اوچا حکم اسکم وي دریم نمبر دا دی چې تاسو به چې کم دی چې کور ته واپس راځئ نو یا خو به دا وارث کوي ځکه چې صرف خوله اوبه نه وځي نمکیات نه وځي.
خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ د وزیر اعلی د داوو باوجود په زیاتره سیمو کې د 12 غنټو نه سیوا شوه. اعلی وزیر ته تازه احوال ورکولو کې چارواکو ویلي دي د مئی د نومبای نیټه نه د صوبې بیرابیلو برخو کې تر اوسه د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف یو سل یو اتیا احتجاجونه شوي او په ډومبی ځل خزي هم د احتجاجونو ته لکورونو راوتلي دي. خو د وابدا چارواکي وایي د بجلی زیات لوډ شیډنګ هغه سیمو کې روان دي چرته چې خلک بلونه نه ورکوي یا د بجلی غلا کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
قدر منوردونکو د اورنګزیب خان راپور ته ځو کوم چې هغه راپور ډیرو بخې د اورنګزیب خان راپور ته ورسټو ځو خو دی وخت کې د بلوچستان چې کم کال 2023 15 د پر بجټ ته کلیز پاغه باندې به خبره ترې کو د ډیوا خبريال حمید سمسور سره دا وخت مو سره ملګری دی ورته کله کو سمسور سره سړي مشه
ډېر مننه
اسلام علیکم. سمسور صاحب دغه بجټ په حواله کې موږ ته تفصیل راکړي چې دغه بجټ وړاندې شو دغه تفصیل څه دی؟
دا د بجټ دی د بلوچستان حکومت د مالی کال 2023 او 2024 کلنیزه بریدې چې دغه سبایي وزیر خزانه ډېر شی د مشتروانی وړاندې کړل. ټول سال چې کوم بودیجه د 952 ارب روپۍ سره کړی ده حکومت د روان خرڅو لپاره دریا چې ارب روپۍ پدې کې د شکم د مرکزی حکومت یا غیم پدې کې شامل کړي دي. شپږ سو نه عربو چې دی غیر ترکیا چې دی درې سو یو یو چې دی هغه د پرمختیا د پروژو لپاره دي. پدې کې 15 عربو کې چې دی هغه د سرپلس فو د سې دي یا مرکزی حکومت څخه حکومت یې چې دوی ته شپږ سو وښپته او د سبې آمدن چې دی هغه یو څو سلیم سره ورکی دي. د عوامي خدماتو د لپاره سبایي حکومت چې دی هغه یو څو لاټ دی سره ورکی د منامان لپاره درې نیوي عرب ورکی او دغه ډول د چاپیریال لپاره د خوندې ساتلو لپاره یو د نیوي کول ورکی څه د سوي دي. سبایي وزیر خزانه میر شعیب مشوانی وویل دا په لومړي ځل باندې دوی د تعلیم په بجټ کې د تیر کال په پرتله باندې 250% اضافه کړې ده چې تیر کال چې هغه یې عرب وو او چې دی یو سل پوښتل یې عرب روپۍ چې هغه څه د سوي دي د لپاره چې دا حکومت دا دعوت کوي چې دلته د شبکې سیستم تر لاس لکه زیات ماشومان چې د سکولو څخه د باندې دي هغه د ټول سدایي دغه تراوی تعلیمي ادارو ته داخلي چې په سدایي بجټ کې دوی چې په پخوا په تیر وختو کې به د ګیس د رایسي په مکس د کوم پنځو سره برخي او خپل کې دلې دا نه دي سره سي موږ د ګرالا د خو په څیر دا ولي تاسو دا د ګیس رایسي د تاولي تاسو ولي خو پرې شي دا د تاسو ګلکسي چې موږ مرکز څه دی ورته نه پیژو او ټول د مرکز کوم څه موږ پیسې پر باندې دي دا ضرور حالو موږ راکړي.
سمزور صاحب د مخالفه ډلو له خوا د بجټ په وړاندې کولو کم داسې خبرګون مخې تراغله چغي څوي
په بجټ چې کوم وخت وړاندې شو بیا دغه چې دی چې کوم مخالفه ډلې دي هغه ټول ولاړل تر یو ځای باندې دوی غونډه شروع ول موږ د درې واره ورول دوی خپل دغه چې دی هغه نکي سرګند تر اوسه پوری دوی د دوی شې دی واجب را دي عمل شې دی هغه یو خبرګون شې دی هغه نه دی هغه خالقته د سبایي د خالقته یو سبایي د سبایي څنګه غړي اسد بنو تر اوتی د ویل ویل چې موږ دغه بجټ شې دی دار ردو او دا به په علي محکمه کې سوي هم چیلنج کوو.
ډیر مننه سمسور صاحب ساسي
مهرباني
مننه. قدرمن اردوونکو تاسو د امي سمسور سره تفصیل واورید د دې وړاندې د عثمان راپور د تودوخې په اړه باندې چې د خیبر پختونخوا حکومت او د مرکز ترمنز د بجلی په لوډ شیډنګ باندې چې کومه شخړه جوړه شوې چې ګنې د خیبر پختونخوا د بجلی چې کوم ضرورت دی هغه نه پوره کول کیږي د مرکز نه د هغه چې کوم پیسې په مرکز جوړیږي په هغه باندې هغه هم دي تنور کول کیږي. په دغه تاسو راپور وری د اوسم مرزو د اورنګزیب خان هم هغه راپور ته چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل ائتلافي ګوند پیپلز ګوند مشر بلال بوتو زرداری سره خبرې ترې کړې دي او په دغه کې بجټ باندې د پیپلز ګوند کوم تحفظات دي هغه د باسلاند راغلي دغه راپور اورنګزیب خان را لګل دي راځي چې توګه
د جون 12مه حکومت د دفاع بجټ کې د 15% اضافه سره 13000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړی وو او په دغه غرض د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د دوی د ګوند یو شمېر پارلماني غړو د قومي اسمبلی بجټ اجلاس کې شرکت نه وکړي او د دې یو وجہ د ګوند یو شمېر مشرانو دا خوده لوي چې د بجټ تاریخ په وخت پاکستان پیپلز ګوند سره مشورت نه دي شوی. په دې حق لا خبريال علي اکبر وایي چې پیپلز ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ هم یو شمېر مشران د بجټ نه نو خبر چې چا جوړ کړو خو دوی دا غنګوسې غلطه ګرځوي چې ګینی ته بجټ په معاملہ به پاکستان پیپلز ګوند د مسلم لیگ سره به اتحاد ختم کړي.
دا یو ښکارا خبره را جره د دوانو جماعتونو د یو بلنا راغې نشتا ځکه چې دی د حکومت جوړې د واخ کې معاهده شوې دي او چا چې دا دوانه یو ځای کړی دي نو هغه تر اوسه پورې د دې په شا باندې دي. یو طرف ته پیپلز پارټي څنګه د دې حکومت نه ځان وباسي چې صدر دا وی دي گورنران دا وی دي سینیټ کې او قومي اسمبلی کې دا وی اهم آئینی نقطې چې سیټونه چې دي هغه د دې سره دي نو دا دې ته مونږه فیس سیوینګ ویلې شو.
د پاکستان پیپلز ګوند غوښتنې او تحفظات دي چې دوی د بجټ په حق له اعتماد کې نه دي اغستل شوی. دغه شان د قومي ادارو په نشکاره هم دوی تشویش لري او سن صوبې د پر مختص بجټ او پنجاب صوبایي حکومت کې د دوی په کمه نمائندګي هم دا ګون اعتراض لري خو انتخاباته نوړاندې اتحاد او رستو بیا به حکومت تنقید سم مطلب دی
او کله به خلکو ته پته ولګي چې څومره ګرانی به راځي مخکې به هم سيزونه ګرانی کی بجلی به ګرانی کی ګیس به ګرانی کی د خلکو تنخواګانې به څومره وي ښکاری داسې چې هغه زیاتې شوي خو به زیاتې شوي نه وي او خلکو ته به فائدہ نه شوي نو دا مشکل یو پارټي هم اوچتولو ته تیار نه دی. دې د وجه هم دوی خپلو کې یو بل باندې غږ کوي چې خلکو ته اوخی چې زه وګورم دې بجټ ته تیار نه یم نو دا چې ټول لوبه کوم روانه ده د دې لپاره روانه ده چې کومه سختی روانه ده په دې کې پارټیان دا غواړي چې اغې دې د دې د ذمہواری نه ځان یو طرف ته ډډه کې وساتي.
د وزیر اعظم او بلاول بټو ترمنځ ملاقات نه پس د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی ویاندې شازی امری وینا ده چې په بجټ تنقید مقصد په حکومت سره فشار نه دی اچول. پاکستان مسلم لیگ مرکزی مشر ارانا سناولا وایي پیپلز ګوند د حکومت یو مهم اتحادی دی او د دې تحفظات به لري کول وی. ایا سیاسي ګوندونه د دې جوګه دي چې لوی فیصله وکړي ځکه چې په مهم وزارتونو ناست وزیران د اولس منتخب خلک ندي. د دې تپوس په جواب علي اکبر وای
وزیر داخله شو وزیر خزانه شو او خارجه چې هغه ان الیکټډ خلک ده د دې په شابان دي د پاکستان استابلیشمنت شته او هغه وجه دغه د چیرې په وخت ضرورت چې کم ده نو د پاکستانی استابلیشمنت چې کم فیصله یا چې هغه کم سوچي هغه په وخت باندې وشي.
وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره هم د نه سیاسي ګوندونو اتحاد شوی وو خو بیا هم د اتم فروری انتخاباتو په نتیجه کې یو ګوند هم دومره سوکې نه وګټلې چې اواز به حکومت جوړ کړي وو. خو د زړه د اتحادي حکومت کې جمعیت الاسلام نه دي شامل چې عمران خان حکومت ختمولو کې لوی لاس لرلو. اورنګزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د بلوچستان هرنایی ضلع د سیلګری ځای څخه لس تنه سیلګري نامعلومه وسلوالو تښتولي. لیویز اسکرو دا خبر تایید کړی دی او یو ځایي خبریال په ایکس پوسټ کې ویلي دي چې بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلواله ډلې د کوټې او هرنایی ترمنځ سیلګری د ځای شابان څخه پنجابي ویونکي څو کسان تښتولي دي. د ډیو خبریال حفیظ شرانی صاحب د وخت مو سره ملګری دی اسکایپ دلاري هغه ترکلې کو شرانی صاحب ستړي مشي
خیرونه مومن صاحب
مننه شیرانی صاحب د دې پیښې وروسته حال څه دی دا وخت کې کوم پرمختیاوي شوې دي څه دي تفصیل څه دی؟
بلې د کوټي او د هرنایی د حکومتي چارواکو د لیوی چارواکو په وینا چې د پنځشنبه په ورځ باندې لکوټه چې د بلوچستان مرکز شهر دی یا د بلوچستان د حکومت دی لکوټي ښار څخه شاوخوا 2 کیلومتره د مرخاته خواته پرتا لیلی سیما دا آبان چې د سلګری ځای تا په هرنای نه دی چې وسلوالو څور لس کسان لزان سره وړي وو چې بیا پر موکه باندې څلور کسان پریشت کی وای لس کسان د ځان سره وړي دي. د چارواکو په وینا چې تر دې یاته وسلوال دغه د سلګری ځای تراغلی او هلته په لسکونه تراغلی خلک یې ترین راغلی خلک موجود وو چې هغه کې لښتاخ ته ولو فصله پرتنو او معلوماتو او شتاخ ته ولو فصل ځان سره 14 کسان په موقع بولی چې یا څلور پیښتي او لس یې له ځان سره بولی دی وای چې دغه لسو کسانو کې دوه ځایي کسان یو پښتون یو بلوچ پکې دی او دا نور اته کسان چې دا پنجابي ویونکي دي په دغه اته کسانو کې وای چې د دوو تعلق له پنجاب څخه دی چې هغه دلته په پټ کې خپل خپلوانو لرا غړي وو او دا نور پنجابي ویونکي چې دا د پټي اوسېدونکي دي.
شرانی صاحب د سیمې ځایي خلک دغه ډول پیښو ته په کم نظر باندې ګوري؟
یو خدای دې چې دغه پیښې زمواري په ټولنیزو رسنیو باندې ناقانونه ګرځول شوی وستوالې ډلې پیلې بلوس به تر پښه خلک دا دې منلې ده او تر کومه ځا چې تاسو سوال دی ځای لکه اوس ډیوا کتون کوواري د چې نن هم چې کومه کلنی زبو دي جوړه کیسه پدې د بلوچستان د امن او امان لپاره چې نوې عرب روپۍ چې کومې دي هغه خپل سر نو خلک دا سوال پورته کوي چې او حکومت او په خاص امنیتي ادارو ته دومره لوی کچ باندې بچت ورکول کیږي خو بیا هم د خلکو ژوند او سر باندې نه دی او دا نه دا چې په لیري پرتاسیمه ده بلکې دا د بلوچستان د حکومت ته کوټه تار دی د کوټه تار څخه یوازې پر 50 کیلومتر فاصله باندې څنګه داسې وسلوال راځي او دا هغه سیمه ده امنیتي ستر هم په ډیر لوی شمیر کې دلته په دغه چاوخه غرنی جو سیمو کې پراته دي او ځای خلک چهار وخت دلته تګ راته کوي نو هغه پښتل کیږي چې تاسو چیرې ځای ولې ځای خپل شناخت ښکاره کوي نو خلک دا پښتنه کوي چې د هغه باوجود هم د خلکو اغواد کېدل چې کوم دي دا د امنیتي او په خاصه توګه چې کوم عسکري ادارې دي د هغه پر کردار باندې سوالونه پورته
ډیر مننه شرانی صاحب
تاسو د کتون کوم
مننه
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمو ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
پولیس وای د پنجاب صوبې په خانیوال سیمه کې یو تند غیرت په نوم باندې خپل مور او درې خويندې وجلی دي. د خانیوال د پولیسو د مشر یا ډي پي او لخلي ډان رسپانا په خپل راپور کې لیکي چې دا پیخه د خانیوال د کبیرواله تحصیل په سیمه کې شوه. په دې اړه باندې د ډیو خبريال ارشد حسین د وخت مسر اسلام آباد نملګری دي هغه تر کله کو ارشد حسین صاحب ستړي مشي ارشد حسین صاحب ستړي مشي غږ مېوري
ډیر مننه او تاسو غږ راځي
فرمایشه ښا ارشد حسین صاحب دره توې چې د دې پیخي پوره تفصیل سره تاسو سره
جی بالکل دا پیخه پروند د پنجاب په خانیوال ضلع کې رامیاست شوه دا چې تحصیل د کبیروالا دا اتو خويندو یو رورو او هغه چې دینو پروند د خپل مور چې دینو هغه وجری دا ورسره بیا درې خويندې په کور کې دننه په ډزو وشتلې دي. د پولیس دا د غیرت په نوم د وجنې خای او هغه دا وی چې د ملزم د یا قاتل د نیولو لپاره بیلابیل ټیمونه جوړ کړی دي او هغه باندې زر د قانون منګولو ته راکښ کړی شي او د دې ترڅنګ زتا سودا هم وایم چې د دې پیښې د پنجاب چې کوم اعلی وزیر د مریم نواز شریف هغه ډیر په سختۍ نوټس اغست دي هغه په دې پیخي نه یوازې نوټس اغست دي بلکې د پولیس مشر چې کوم د پنجاب دي دا غنې ریپورت هم غوښتل دي او په دې ډیر د خپاشینه یا د خفغان هم سرګندونه کړې ده. زبا اشفاق صاحب تاسو دا وایم چې دا په خانیوال سیمه کې چې کومه پیخه شوې ده دا په پنجاب کې نه اړمبه پیخه نه ده. لدی په دې 2023 د جون میاش کې چې دینو پټو بټکسینګ کې هم د غشنتي او پیخه را میسته شوی و پلار او رور چې دی هغه پلار خپل لور وجلې وا ته زندې کړې وا د غیرت پنوم باندې دا قسمه پیښه تکرار کیږي.
ارشد حسین د دغه پیښه ورستو د حکومت لخوا کم ګامونه خسته شوی دی یا زداب ويم چې لکه کم د پولیسو لخوا چې کم انتظامی چارواکي دی غیڅ وای چې ګنې کم پلټنی دی شروع کړی دی کم تحقیقات شوی دی په دغه اړه باندې؟
جی بالکل پولیس دا وای چې پلټنی پیل کړی دی کم چې دا زید کمزې کې دا وجنی شوی په کور کې دننه د هلتنه هم شواهد راغون کړی دی او بیا دغه ورستو چې کم دا مړی ونو دی کم ځای هسپتال وغه ته ولې دغه پاس پوسټ مارټم چې دی نو هغه شوی دی او دغه نفس پولیس دا وای چې قاتل د نیول د فاره بیلابیل د درې ټیمونو جوړکړي دی هغه زې په ځای چاپی و هي او ډېر لری نه دی بلکې ضرب دا کس گرفتار کړی شي او ورسره چې دی نو دی باندې په سوشل میډیا باندې هم ډېر سخت برګون مخترازي چې په پاکستان کې کم د غیرت په نوم وجل کیږي او اعلی وزیر هم په دې باندې ډېر سخت خفګان خودلې دی نو دا قسمه دغه په کې پرمختګ په کې تر اوسه پورې شپږ سیب شوی دی.
ډېر مننه ستاسو ارشد حسین صاحب. قدر مونږ د نوکو تاسو د ارشد حسین څخه دغه تفصیل واورید د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او سره زو هم سواد ته د پښتونخوا په سواد سیمه کې اعلی وزیر د خیبر پښتونخوا چې کم دینو امین ګنداپور سے باغی د دغه پیخي نوټه ساغسته ده په کوم کې چې یو تند قران پاک د اسپکاوی په تور باندې ځای خلکو د وجنی ورستو سوزولې ده او دغه پیخه نن رامسته شوې ده او د مذهب د سپکاوی په تور باندې دغه تن وجل شوې ده. پولیس وایي چې د وجل کېدو ورستو دغه تن په خپل باندې دغه خلکو ته ویلي هم دي چې ګنې د مسلمان د نوڅن کول شي چې د قران شریف اوس په زید دی وای چې د 15 دیش کلن سليمان نمیتند او د سیالکوټ نمدینتا دویم ورځ د چې دلته کې دی راغلی او په پوټل کمره کې پاتې کید او گاونډي چې کم دی دغه کمرې سره خوا کې په بل کوټه کې یا بل کمره کې هغه په باندې دغه الزام لګول دی او دغه نور تفصیل د ډیو خبريال فیض ظفر په خپل راپور کې تاسو ته د سواد نوړاندې کوي.
دا پرونی پیخ روستو دا پا مدین بازار گی دا پولیسو تانه دا دا تانی زنی سوزیدل برگی خی چی سنگا قهرجنو مزارچانو دلتا 15 کلن سیرانه سلیمان دا پولیسونا پا زور بهر اوستو او بی بگره لوجل روستو او سوزالو
دا واقعی جی دا پرون واقعی دا یو تورسٹو و دیر آغا سلیمان نمو دا سیالکوٹو دیر آغا لیو دلتا استیک کولا 18 تاریخ نم په یو هوټل کې نه یوازې نو د دې سلسله کې بیا پولیس ته اطلاع ملو شو چې خلک راځي مشرمې دي او هغه دا وایي چې د قرآن شریف به حرمتي کړې ده نو ایس ایچ او صاحب چې څو مدن چې کم دي نو هغه فوراً دلته ریسپوند کوم او هلته خلک جمع هم نو هغه دا خلک ریسکیو کو هغه به تانی ته شفټ کوم نو بیا مینس کې دی اعلان وکړ نو خلکو تعداد زیات شو او هغه عدل تانی ته رااله دا ډیمانډ دا سړی را ته حواله کې پولیس دا وایي چې د خلاف قانوني کاروایی مونږ کوو او نو شو ولا کوله نو بیا دې کې هغه موبل زیات او اخر فائنلی دا وجدي دلته پتروم کړي دم او فائرینګ هم کړي دي او بیا تانه بریچ کړي دم او دلته دا پراپرټي پرایویټ او پبلک پراپرټي ته نقصان هم کړي دي پولیس ارزیس کړي دي خدای دې ذات شوه نو بیا په زور باندې سړی بوتلو او بیا
هغه مرډر کو پولیس هو دغه به مقدمات درج کړي دا خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې څومره کسان په پیښه کې د لاست لرلو په تور په مقدمه کې اچول شوی او سمره نیول شوی دی خو په سوشل میډیا خوري شو ویډیوګانې خی چې ګڼ شمېر خلکو د پولیس پر تانه ډزې او برید کړې او دغه شانې دغه تن په ګډه وجلې دی یا د پیغه خلک یې رولې دی
د ټول نوړان د خوځو په دې غدل خراشه واقعا افسوسناکه دردناکه او اذیتناکه واقعا معنی زه انتهایی د غم زار کوم خو بدقسمتی ده چې کله هم داسې موسم راشي کله د پزولا په شکل کې کله د سوپی محمد په شکل کې او کله د سیلاب په شکل کې کله د زلزلو په شکل کې موږ تباہی بربادی ترته ځو
تر اوسه د ثابت شوی نه ده چې آیا وجل شوی تن پرېخته هم د مذهب سپکاوی کړو خو ځای پولیس وی او هډي وته وویل چې تورن تن ورته ویلو قران سوزول نه ده.
امن او امان چې دی خو بالکل په کنټرول کې دی، خلک پر امن دي. عوام ته موږ دا پیغام ورکو چې دا کوم انسیډنٹ شوی دا ډېر انفارچونیټ دی. د انسیډنٹ سره سوات باندې چې دی هغه یو ډېر نیگیټیو امپیکټ په دې باندې راغلی دی، او موږ به کوشش کوو چې دا چې کوم تاثر تللی دی دا تاثر موږ لري کوو. عوامو ته دا هغه موږ ورکو چې کلم داسې انسیډنٹ شي په کار دی چې پولیس ته پریږدي.
پولیس وایي د سیلکوټ په سلمان باندې په خپل ضلع کې دوه کاله وړاندې یو مقدمه درج شوې وه، خو د هغې مقدمې د مذهب له سپکاوي سره تړون نه و. سوات، مدین او کالام د پښتونخوا هغه سیمې دي چې هر کال په پسرلي او اوړي کې د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون له نورې نړۍ نه هم خلک سیل ته ورځي، او دې سیمې د ښایسته سیمو په ګډون د تاریخي ځایونو ننداره کوي. تاجرانوی د سپېخې د دې سیمې د سیلګرۍ یا ټوریزم صنعت ته تاوان رسولی شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه مدین، سوات.
سیلونکو وایي د خیبر پختونخوا د سوات سیمې سیلګرۍ او میلمه پالنې د پاره ډېر لوی نوم لري. هلته بیا د مذهب د سپکاوي په نوم کومه دا پېښه چې شوې دا وړاندې چرته دغلته نه ده شوې، خو د زیارت د ورځې پېښې دی وایي چې وروستو د سوات دغه د ښایست او د میلمه پالنې څیرې ته زیان رسیدلی دی. نور حال د ډیوه خبریال ارشد بومن څخه په دغه راپور کې اورو.
سوات په پښتونخوا کې د بود مت پرنګ د امن مذهب زنګو او د سیلګرۍ یو مهم مرکز دی. دې ته د پاکستان سویزرلند ویل کیږي. دلته سواستو یعنی د سوات سین د لوړو دنګو غرونو، ځنګلونو او قدرتي ښکلاګانو کتو د پاره د پاکستان او د نړۍ نورو برخو نه سیلګری راځي. په دې لوی اختر کې هم ګڼ شمېر سیلګری د سوات په لور راغلي وو چې یو پکې د پنجاب سیالکوټ اوسیدونکي هم وو. د زیارت په مسخوتن د مذهب د سپکاوي په تور په بحرین کې وجل شو.
د سوات خلک ډېر د امن خوښونکي خلک دي، جګړه نه کوي. تاریخ ته د خبرې گواه دي چې ټول مرجاسات سره ولاړ دي. کوالی سوات صاحب دغه سره ډېر پور امن وړي په طریقه ولاړ، هغه خپل حاکم او بادشاہ ګرځولی وو. که دی حکومت سره ولاړ دي، پاکستان سیاسي حکومتونه که د هرې پارټۍ راځي، هغه سره ډېر پور امن دي. دې کې دا د اشتیال کېدو داسې سر دغه نشته چې سړی پې شکو کې، خو دا شکونه پیدا کېږي چې یاره د سوات خلک داسې څنګه یو ناڅاپه راپاسېدو. ایا دا دی د قرآن شریف د بې حرمتۍ له وجې راپاسېدو، او که دا شاته څوک طاقتونه وو چې دا خلک یې راګرم کړي؟
سیړونکي وایي په سوات کې د شریعت محمدي په نوم تحریک، او بیا په کال 2018 کې د تحریک طالبان پاکستان راتک سره دغه سیمه کې مذهبي تندروي زیاته شوه، او د دغه سیمې پرمنه او میلمه دوستۍ سیرې ته زیان ورسو. خو بیا د پوځي عملیات وروستو دلته نو وسلوال ختم کړی شو، او خلک یو ځل بیا عادي ژوند پلتلی وو. خو د سخت دریځۍ هغه اثرات اوس هم په سناسه شکل کې څرګندېږي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کال 1990 نه د کال 2023 پورې د مذهب د سپکاوي په تور 15 تنان وژل شوي دي. په وروستیو کې دغه سپېخې په کراچۍ، لاهور او فیصل آباد کې رامخته شوي دي.
په تیرو 150 کالو کې یا په تیرو 150 کالو کې چې د پاکستان د ریاست کې پالیسۍ پاتې شوې دي، دا د هغه پالیسو نتیجه ده چې قوم هم تقسیم کړ، د مذهب په نوم باندې انتها پسندی را پیدا شوه. ان تر دې چې په هره خبره کې انتها پسندی را پیدا شوه، د معاشرۍ نه برداشت ختم شو، او کوم کارونه چې مخ کې حکومت کول هغه خلک اوس پخپله کوي.
سیلونکو وایي سواد کې انتها پسندي د دغه سیمې د ښکلا نه سیلګري لرې باسلې شي. باید چې حکومت د داسې پیښو مخنیوي وکړي، او دې وروستۍ پیښې پلټنې وکړي، او عام ولس ته وړاندې کړي چې دلته د تلونکو سیلګرو اعتماد په ځای وساتل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د ډیو ټی وی خبرونه ته وګیئ. د امریکا پر اتلونکو صدارتي ټاکنو کې ووټران د بدو کارونو کوونکو خلکو لخوا د مصنوعي ذهانت د لارې په ناسمه معلوماتو خورولو د خطرو سره مخ دي چې غواړي سیاسي مخالفینو ته ګټه ورسوي یا د بهرنۍ حکومتونو مفادات په مخبوزي. د کال 2024 ټاکنو کې د مصنوعي ذهانت کارول ته د وایس اف امریکا همکار ایوانا پیډ بوروسکا کتنه کړې ده او دغه راپور تاسو ته زمونږ همکار نو شروان کلندر وړاندې کړي.
په دې ټاکنو کې د مصنوعي ذهانت کارول له وړاندې را څرګند شوې دي، لکه چې د دې کمپیوټر د لارې تیار کړی شوی د ډونلډ ټرمپ عکس چې پکې هغه د یو نه بل ته لګیدونکو ناروغو ډاکټر ته غاړه ورکوي، او د جو بایدن د دروغو اواز چې د نیو هامشر ووټرانو ته وای پرایمری ټاکنو نه واوړي.
We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket.
The Brookings Institute د مطبوعاتو ماهره الین کمارک وای د ډیپ فیکس یا ژور دروغ کارول خطرې جوړوي.
چیرې د ټاکنو نه سلیری ساتوړاندې څوک ډیپ فیک یا ژور مصنوعي دھوکا یا د لک غلط معلومات خواره کړي نو دا به ډیره ګرانه وي چې مخنیوي یې وشي، او بیا د ټاکنو پرانیدي کېدلو دا د ګټونکو او بیلونکو ترمنځ فرق راوستي شي.
د ریجول ګوپتا کمپنی ډیپ میډیا د پینټاګان سره د ډیپ فیکس یا مصنوعي دھوکې د درک لګولو په اړه مرسته کوي چې د هغه په وینا مشهور ده، ځکه چې پارزانه او اسانه کار کوي.
مصنوعی انټرنیټي دوکا جوړول 15 منټه اخلي. آنلاین به پیسو یو شمیر لارې هم شته. که تاسو یې د نور خکول لپاره په پیسو اغستل غواړئ نو کېدای شي د 150 سکندو یو اډیو کلیپ په 2 امریکایي سنتس یا پیسو وشي.
د ایزار آزادې په اړه قانون پوها ایری کوهن پر دا نظر لري.
د روس په اړه ډېر خبرې شوې دي، خو چین هم په خاصه توګه هلتستا چې د مصنوعي ذهانت د وسلو د ځغل په جنگ کې د وړاندې دنګلو هڅه کوي.
کوهن وای د لوی چالاکې د دې بیرونی عملیاتو مقصد د موثر امریکایانو د لارې غلط سیاسي معلومات ورکول دي چې نورو ته انتقال کړي. د امریکې لوی ټیک کمپنو او د ټولنیزو رسنو ادارو پر رضاکارانه توګه په دې سیاسي مهمونو کې د مصنوعي ذهانت لپاره د ضابطې ژمنه کړې ده، خو په دې اړه وفاقي قوانین په عمل کې نشته.
په امریکا کې کوم سیاسي وینا په قانون کې راوستل یو ډیر ګران کار دی. د آئین لومړی ترمیم بنیادی سیاسي تقریر ته ډیر په مستحکمه او ښه طریقه تحفظ ورکوي. موږ نه غواړو چې حکومت د ټاکنو پیمایښت ګوته ونیسي.
ګوپتا وای تر ټولو زیات ګران کار د دروغو ترمنځ فرق کول دي چې دا اتفاق پریوشي ګنه داسې غلط دی او دا شایان د موضوع خصوصیات دي. نو بیا موږ ته به څنګه معلومیږي چې دا یو سیاسي ژور دوکا یا ډیپ فیک دی؟
د اډیو معیار خراب دی. دا یو اشاره ده چې ګنی دا مصنوعي ذهانت اے آی تیار کړي. دا لګه داسې بے خوند او راخکلی ښکاری، خو د دې لپاره په حقیقت کې به د دې جوړښت قتل وي چې په یو عکس او ویډیو کې زر ښکارا کېدی شي چې ویډیو یا اډیو بیا فلټر کړي شوی ده. کچره ته د چا سره په ویډیو کالی او ته فکر کوي چې دا خو ډی فیک یا جوړه دوکدا، نو ورته وایا چې په کورسۍ کې لګ تاو را تاو شي، که دا سی ونه کړی شي نو بس دا ډی فیک دی.
کوهن وای چې مصنوعي ذهانت په سیاست کې د خوالي لپاره کارول کې دي شي. امیدواران کولی شي چې پرې د بهرنیو هیوادونو ټولنو ته د هغوی په ژبو کې ورورسي، او دا کولی شي چې امیدوارانو ته په انتخابي مهمونو کې د وټرانو د خویونو په اړه لار وروخایي. نو داسې دوی کولی شي چې په نوره ښه طریقه پیغامونه تیار کړي. د وایس اف امریکا خبریالې ایوینا پیډ بوروسکا لپاره نوشروان کلندر، واشنگټن ډی سي.
قزرمن اردوګو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. امریکا له ویتنام څخه غوښتل دي چې د روس په ضد جګړه کې خکیل اوکراین سره مرسته وکړي چې د خپل خپلواکۍ لپاره جنګیږي. دا په داسې حال چې د روس صدر ولادیمیر پوتن د یوې ورځې په سفر ویتنام ته ورغلی. روس چې دې وخت د غربي نړۍ لخوا د بندیزونو سره مخ دی، هڅه کوي خپل ائتلافیان سیوا کړي. د څېړنې او نور تفصیل لپاره سینیئر خبریال او څېړنکار جهانگیر خټک صاحب دا وخت موږ سره د نیویارک نسکایپ د لارې میلمه دی. ورته ورکړلی کو خټک صاحب ستړي مشي
ژور دروغ کارول.
خټک صاحب تاسو ما غوړی
تاسو
ستاسو غږ اوس اوبه خیمنس کې قطع شو اوس هم غږ راځي اوس هم غږ راځي خټک صاحب د دې خبر کې تاسو تفصیل راکړي چې د روس د صدر پوتن ویتنام ته سفر او بیا د امریکا له خوا دغه مطالبه د ویتنام څخه څه فکر کوي دا څومره جوړواله خای دغه دوه هیوادونو ترمنز د غلیمۍ یا د یو بل سره د روانو شخړو په دا وخت چې اوکران کې کومه جګړه روانه ده دغه په نظر کوته ګوري
ګوري د دې اشفاق صاحب دوه درې اړه خدي یو خدای ولادیمیر پوتین خلاف انټرنیشنل وارنټس جاری شوی دي د جنگی جرایم په حوالہ هغه باندې دا تور دی چې هغه په یوکرین او هغه نړیوال کرایم یا په خصوصوګه یوکرین کې جنگی جرایم کړی دي او هغه باندې چې کوم آی سی جی او نور ادارې دي هغه وارنټ جاری کړی دی د گرفتار یعنی هغه قانونن نور هوادونو سفر نشي کولای او په دې دوران کې هغه چین تم تلې دی هغه ایران تم تلې دی هغه اوس شمالي کوریا سفر نه پس ویتنام ته راغلو اوس چین سره د امریکای تعلق هر چاته معلوم دی چې سر ډیر زیات خنه دی ایران سره د امریکای تعلق هم هر چاته معلوم دی چې سر ډیر زیات خنه دی همدا کشانته شمالي کوریا سره هم د امریکای تعلق چانه پټ نه دی خو د ویتنام او د امریکای تعلق ورسته سموده کې کافی زیات خشوي دی نو کله چې دا خبرونه راتلل شروع شول چې ولادیمیر پوتین هنوی چې کم دا ویتنام د خلافت دلته روان دي نو امریکای د طرفه دا بیان راغو چې کم طرف ته تاسو اشاره وکړه نه وایي دا بلکې را روانو یو سو ساتو کې د امریکای آسیا د لپاره چې کم لوی سفارتکار دی ډینیل کریټن برینک هغه به هم د ویتنام سفر کوي گرچه د دې تړون د پوتین د لیدنو کتنو د سفر ترنده دي چې کومه ویتنام تکړه دي خو دا د چې مهم ضرور دي دغه چې امریکا ویتنام ته ډېر زیات اهمیت ورکړي او پورستا نه همیاشتو کې ویتنام ګوري ورستا یعنی چې کله ویتنام کې جنگ ختم شولو نو ویتنام کې نن هم یو کمیونیست حکومت دی چین کې هم کمیونیست حکومت دی ویتنام چین سره ډېر نږدې اړیکې دي ویتنام روس سره ډېر نږدې اړیکې دي او ویتنام امریکای سره ډېر نږدې اړیکې دي اغه چکلا دا یعنی چکلا یخ جنگ ختم شولو نو اگے نه پاس ویتنام چې کم کمیونیست پارټي جنرال سیکرټری دی هغه د طرفه یو نوی پالیسی راوستل شولا چې کم تاغي وای بامبو ډیپلوماسي چې کم دا باس بوټي وی کنه نو هغه د خپل ډیپلوماسي مشابهت د بوټي سره ور کړی دي څنګه دریړه خونی دی یو دا چې دا بوټي جړې ډېرې ښکته وي د باس ولونه یا دا مضبوط ته چې کمه تنا ده دام ډېره مضبوطه وي خو چې کم شاخونه وي هغه ډېر لچکداري نو هغه وای چې مونږ چې کم دا پالیسی دا هغه په دوه اصولو باندې تیار ده چې کم تغه بامبو ډیپلوماسي وي نو ځکه دا ورسته نه همیاشتو کې صدر بایدن هم دا ویتنام سفر کړی دی شي جی پینګ چې کم دا چین صدر دی هغه هم دا ویتنام سفر کړی دی او اوس د روس صدر ولادیمیر پوتین هم کړی دی نو امریکا تشویش پر ډیرو حوالو لري چې یو خدا چې ویتنام ته د دینه سره ډیرې ګټې نشته زیاتې ګټې خو ولادیمیر پوتین ته دی ځکه چې هغه نړۍ ته دا خول غواړي چې هغه د پاره نړۍ کې اټولې دروازې بند نه دي کاغه یورپ ته سفر نشي کولې خو په آسیا کې هغه کولاو ګرځي لګیا دی یو خدا دا دویم داد چې دا ویتنام او د روس ترمنځ تعلق ډیر زوړ دی اګوري نن هم د ویتنام چې کم سمره هغه وسله اخلي دغه 80% وسله روس ناراضي همدا کشانته په ویتنام باندې روس تیل هم خرڅوي او سره ټکنالوژي هم خرڅوي نو هغه دا یو تعلق شته دی خو که عمومي کاروباري چې کم مونږه چې کم لینډسکیپ دی یا چې کم کاروبار ته مونږه وګورو چې کم ویتنام نړۍ سره دی نو هغه هم ډیر دلچسپ دی یعنی د ویتنام کاروباري له سره د روس سره صرف 3.6 ملیون ډالر او کاروبار دی هر کال چې د په مقابله کې چین سره د ویتنام یو سل او یو اویا ارب ډالر او کاروبار دی د کال او چې کم د امریکا دی امریکای سره د ویتنام یو سل او یو لس ارب ډالر او سالانه کاروبار دی لہذا کاروباري حجم د ویتنام ټولو کې د چین سره دی نو ورپسې بیا امریکا ده نو ویتنام هیڅ کله هم دا نه غواړي چې امریکا خفه کی اور سره دا بم نه غواړي چې هغه چې کوم لکمات واستوي چې بامبو ډیپلوماسي چې کوم هغه یادې هغه درلاندې هغه دا وایي چې مونږ هر چا سره یو خط تعلق ساتل غواړو مونږ نیوټرل یو مونږ هیڅ چا سره سره پلوې نه کوو بالکل خپل ځان ته خپل مفادات ته وګورو نو په دې حواله سره ولادیمیر پوتین د پاره خود دې فائدہ شته دی، ویتنام د پاره د دې محدود فائدہ دا ما سیوای د دې نتا سوګریل ته کم تړون نشو دی، نو هغه کې ایجوکیشن یا تعلیم په شوبه کې یو بل سره ملاتړ بکیږي، انرژي سیکٹر یا چکم تیل او ګیس زکه چې دا ویتنام چ څومره تیل او ګیس چ څومره ملته پیدا کیږي، نو هغه کې روسو کمپنی روسي کمپنی او ډیر پیسې لګولې دا، او بیا اور سره نیوکلیئر یو ټیکنالوژي او ریسرچ سینټر چې کوم روس جوړول غواړي په ویتنام کې دا یو بل هغه اړخ دی چې کوم باندې هغه کار کول غواړي، نو ویتنام دا فائدې خو چتوي خو کاروباري فائدې نه چتوي، کاروبار ټول د ویسټ نه روان دي، ځین اندازو لګوي چورستو کال په ویتنام کې شپږ دیرش ارب ډالرو خارجي انویسټمنټ شوی دی، یعنی بهر نه کمپنۍ راغلي دي په ویتنام باندې، ملک کې بالکل ورکوټ ملک دی، هغه کې شپږ دیرش ارب ډالر نه زیات هغه هلته کې انویسٹمنٹ کرے دے پیسے لگولے دا پکار کاروبار کی چکم کے ایپل ونتے چکم دا ایپل فون او کمپیوٹر چکم جوڑے دا دا لیول کمپنی ہم پکے شامل دی چا التا پیسہ لگولے دا او مسلسل لگئی، نو ویتنام کاروباری مفادات ڈیر درنے لری، او بیا یو بلا خبر ویتنام ڈیر پیچیدہ علاقہ کے دے زکہ چگوری دا ساؤتھ چائنا سی چکم دے، یعنی التا کے چکم جنوبی چائنا سمندر چکم دے، التا کے یو سو اغا دی جزیری دی دو پکے لوئی دی سپارٹلے آئیلینڈ اور بل آگل تک آگا باندے دا ویتنام ہم وہی چا زمونگا علاقہ دا، چین وہی چا زمونگا علاقہ دا، فلپائن وہی زمونگا علاقہ دا، ملیشیا وہی زمونگا علاقہ دا، اور برونائے ہم پدے باندے دعوی لری پرون دا مونگا اوکتر خبر راغلل چے دا چین اور دا فلپائن چکم نیویز دی اغی ترمنزا التا کے یو جڑا پم شوی دے سوک پکے چا پکے جون نہ دے بیللے خدا دے چلتا کے کافی تاو تریخ والے شوی دے، نو ویتنام ہم اگا ہیوادون کے جے کم چین سرا پتنازا کے ہم شامل دے، او چونکہ دوڑا ہیوادون کمیونسٹی ورستا سمودہ کے دے خپل تعلقات دیر زیاد خکڑی دی لکتا سوتا دے کاروباری حجم نہ پتہ لگی چے چین دار ویتنام ٹول کے لوے ٹریڈنگ پارٹنر دے نیچا سا ٹول کے زیاد کار کاروبار کوی، نو زکر دو داوے مچے دا روس د طرفه په دې سیمه کې خپل سفارتکاری او خپل اثر زیاتولو یو حسد چې کممونګه په شمالي کوریا کې مقتله چې کله پیوتن الته لاړلو شمالي کوریا سره یو داسې تړون یو ځل بیا تازه کړلو، ډیر خلک وایي دا نوې دی دا نوې نه دی، بنیادی توګه باندې چې کله شوروي اتحاد اونو 1940 شپېتم کې یو داسې تړون په شمالي کوریا او شوروي اتحاد ترمنځ یا سوویت یونین ترمنځ شوو چې کم در لاندې دا هم پکې یو شک شامل و چې کپ دواړو طرف ته دریم هیواد کیو هیواد باندې حمله وکړل، نو دا په دوه هیوادونو حمله اګړل کیږي بالکل امه کشانته لکه ناتو چې کم آرټیکل 5 وای ناتو چارټر ولا چې کم آئین دی دا غي چې کم پنځمه ماده دا غ در لاندې هم غي دا وای چې ناتو یو هیواد باندې بهر نه حمله ټولو ناتو هیوادونو باندې حمله به تصور کیږي، نو دا چکما فیصله په پیانگیانگ یعنی په شمالي کوریا کې وشولا هغه هم د ولادیمیر پوتین د طرفه په دې سیمه کې د روس اثر زیاتولو او سره دا چې نور وسله غستل لپاره ځکه چې روس په یوکرین کې ډیر درنه وسله استعمالي کې لګیا دا، او هغه ایران نه وسله اخلي، ایران خو ته دومره وسله ورکوي چې ایران یو ډرون جوړوي چې کم شاهد په نوم شاهد 135 136 مختلف ډرون ماډل دي، هغه والا کارخانه په روس کې لګولې ده، او الته کې تقریبا شپږ زره ډرونز به پیدا جوړول کیږي لګیا دي، دا وخت هم کار پر روان دي چې کم یوکرین په جنگ کې روس استعمالوي، دا د توي کیمیکازي ډرونز یعنی خودکش ډرونز یعنی هغه واپس نشي راتلی، هغه پر بمونه وتړلی شي، هغه خپل هدف ته لاړ شي، الته کې څومره نقصان کا په هدف باندې ولګي دا نقصان کیږي، نو روس هر طرف نه وسله غستلو هڅو کېده، او شمالي کوریا طرف ته هم هغه دا هڅوا چې الته نه وسله ملو شي، او ویتنام ته چلاړلو نو الته دا هڅه چې په هغه وسله خرڅ کی، نو دوړو طرف ته غي خپل اثر او سفارتکاری زیاتول دا هڅوا چې کم نتایج شمالي کوریا کې خو موږ ته کارش شول، امریکا او نور نړۍ هم په ډیر زیاته خفه ده، خو بیا ویتنام د طرفه چې کم راغله دي نو ډیر لوی ډرامایي نتیجه د پیوتین نشته دي، صرف دومره ده چې هغه ته تلو او هغه ته یو سټیټ پروتوکول ورکړل شوی دی دغه مچرانو.
ډیر مننه خټه صاحب. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه په کال 2023 کې د روس د يرغل راهسي نږدې 1540 لک اوکرانیان د هیواد نه تښتیدل دي. د وایس اف امریکا خبريال کین فرابوغ د اوکراین د یو پیغلی قصه راخسته زمونږ همکار ارباب محمود علي دغه تاسو وړاندې کوي.
پارس کلنې سوفیا د شپږو کالو د عمر نه وایولا غغول شروع کړې وو.
زما وایولا زما لپاره ډیر مهمه ده ځکه چې دا زما د وجود برخه او زما ژوند دی.
د نږدې ټول ژوند د شرنهو سیمه په شرقي اوکراین کلي کې تیر کړی. دا کلی د روس سره د پولې نه ډیر لرې نه دی. د دې په ژوند کې یوازې ملګری وو، کورنۍ وه او موسیقي وه. خو 2023 د فروری په میاشت کې کله چې روسي ټینکونه د دې کلي ته ورغلل نو د دې ژوند یې بدل کړو.
دا ډیر وحشتناک صورتحال وو. زه د ډزو، بمباری او د هر څه څخه وېرېږم.
د وایولا موسیقي چې په یو وخت کې د دې ژوند د خوشحالونو ډک کړی وو، د وخت تیرېدو سره دا کمیدل شروع شو ځکه چې د دې د غغولو او پریکټس یا مشق مواقع کمی شوې.
کله چې په موږ قبضه وسوه ما ډیر نه دی غغولی.
کله چې جنگ وغوت شو نو د سوفیا مور پلار فکر وکړو چې د بامانی مستقبل د پاره به دې ته د ملک نه تښتېدل وي او د سوفیا مور اوکسانا ته به هم خپل خاون په اوکراین کې پریښودل وي ځکه چې اوکراین ته د جګړې د پاره د سړو ضرورت دی.
په وړاندې صفونو کې هر ورځ څوک نه څوک مري. دا د چا ورور وي، د چا پلار وي او د چا زوی. دا ډیره وحشتناک خبره ده.
زه غواړم چې دا لارې ولري که ممکن وي ښه تعلیم ترلاسه کړی شي او د خپل راتلونکي په اړه د فیصلې کولو اختیار ولري. داسې نه چې څه دا وخت د اوکراین د ماشومانو لپاره پریښودل شوي دي.
اوکسانا په امریکا کې د پاتې کېدلو لپاره یو څه پروګرام یا لاره معلومولو کې کامیاب شوې ده. دوی د اوکراین نه شیکاګو ته دا ګران سفر د کال 2023 د نومبر په میاشت کې ترسره کړی دی.
دا لکه خلاته سفر دی ځکه چې دا چاته پته نه وي چې دغه تل تبسوي او څنګه بوي.
دوی چې دلته راورسېدل نو دوی سره یو څو سوټکیسونه او د سوفیا قیمتي وایولا وا. د رارسېدو وروسته دوی ځان ته یو اپارټمنټ وکتل او اوکسانا ځان ته سروزګار پیدا کړی دی. خو د ټولو ضروری خبره دا ده چې سوفیا یو وار بیا وایولا غږول شروع کړی دی. د شیکاګو په میریټ سکول آف میوزیک کې د میریټ فلهارمونیک ارکسترا کنډکټر سټیون ګودن وای موسیقي د سوفیا روح دی. سوفیا دا وخت نه یوازې وایولا غږول زده کوي بلکې د نندرچانو پر وړاندې د خپل وایولا د فن خودنه هم کوي.
And when you see her eyes light up when she's performing.
کله چې دا ویولا ژغوي او د خپل فن مظاهره کوي د دې پسترګو کیرناوي د دې د وجود حرکتونه جلاوي. که هغه مشق کوي یا ریکارډینګ کوي یا ورسره خبرې کوي دا ښکاری چې دا خپل ځای ته رسیدلې ده. زما نه د خیال چې د دې د پاره تر دې ځای زیات بل ځای اهمیت ولري.
دا یو داسې شی دی چې ما په آرامه کړی. دا د هغه شیانو څخه زما پام رړوي کوم چې ما ډیر پریشانه کوي او زما ټوله توجه په خپل فن پوری ماتو دسی. دا ما ته آرام راکوي.
سوفیا دا وخت په هغه شیانو توجه کوي کوم چې مور د اوکرين پر خودلو ته حسولې و. خو په اخره کې به دا اوکرين ته بیرته ځي. شیکاګو او میریټ سکول آف میوزیک د دې د لارې پړونه دي.
دا زما مورنۍ ځمکه ده چېرته چې زه پیدا سوی یم او لویه سوی یم
او چېرته چې دا اراده لري چې یوه ورځ به د خپلې وایولا سره د روس خلاف جګړه کې شاملېږي. د وایس آف امریکا د کین فرابوغ لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
د د لوی اختر د قربانۍ سره سم د سرمنو اخستو خرڅولو کاروبار هم دوامدار پاتې شي او د صوبې په ټولو خارونو کې په ګڼ شمیر منډهو کې د خسرمنو لوی ډیری لګیدلې دي. کومې د صفای نه پس کارخانو ته استول کیږي او د لکونو سارو دغه سرمنې د تیر کال په پرتله سخت کال هم په گزاره حال بای باندې خرسيږي. په دې اړه ګورو د ملک وقاص دا راپور.
د شخصي سازمان ټینرز اسوسییشن د شمیرو ترمخه په پا پاکستان کې سخت کال په لوی اختر کې 6.8 میلیونه ساروی قربان کړي شوي، چې پکې 2.9 میلیونه غواګانې، 3.3 میلیونه چیلې، 3,15,000 ګډان، 2,000 کم 1,00,000 اوخان او 1,15,000 میخې شاملې دي، چې ورسره د سرمنو کاروبار هم سا واغسته.
او د ریټونو دا خبره ده چې غوا دا غواړی په 395 پورې او د میخې روټ او د جوټې میخ د 1290 تر 1400 پورې او کټال په 300. دیکھی ګوډی چیلیو ګډو او د 500 روپو پورې
د سرمنو اغستون کې ټیکداران وای سخ کال یې 1,500 سرمنې اغستی، کم چې د تیر کال نه زیاتې او نرخ یې هم گزاره حال دی. خدا سخت گرانے عمل د نور کلونو پرتلا ډیر کم دی، ځکه چې سلور 15 کال اگا هوې د شپګونا و زرو پورې سرمنې اغستې، کوم چې دوی دلتا صفا کوي او د پنجاب کارخانو ته لیږي.
دې د مزدور او د ارس سری 300 روپے خرچ راځي په یو چمړه او دا بیا قصور ته دی. دا پنجابیان مراوستری بر پراتری دا دی مال کی اور کړی په مزدوره دا بیا دی قصور علاقه ته دی کارخانه دار دی دا غی مزدوران د تراشی منګ له مال جو کی بیا غی سه خبره جوړی.
د بیا لا بیا لو سیمونا د قربانه د سارو سرمنه منډه ته راټولیږي او هلته د صفایې د عملنا د 13 څخه وروسته کارخانو ته لیګل کیږي. د کومونه چې د سرمنه جیکټه بٹوے اور نور ٹو کی تیاری کی
سرمن چلا شی جی، چونکہ اس کا ڈاکٹر پکڑ میں کی ہوئی سب ڈیڑھ ٹائم میں نہیں وہ چیز سرمن نہ شی بٹ ڈاری کی دل نہ اڑو مزدور پہ لگی تھی آگے مالکا کئی مالکا اور کئی دول والی پیدا کا شان پوتی بھی پتری مار دوبارہ مالکا اور کہ تقریباً دریر وجہ دے دا پراسس دے اور بیا چی دو چتی کی تقریباً دو ہفتے دریب تھی ٹائم پکی لگی اور خرچہ دا مزدور پہ اس ڈیرا نا اندازن پیو سرمنو 350 روپے خرچہ راځي.
د سرمنو اغستون کی ٹھیکیداران وای په خیبر پختونخوا کې د سرمنو نه بیلابل قسمه سیزونه تیارولو کارخانه نشتا، نو دا ټول سرمنه د پنجاب کارخانو ته استولی شي. کچره دلته کارخانه وی نو نه یوازې دا چې د سرمنو نرخونه بخو بلکې دوی به هم ډیر ګټه ترلاسه کوله. ملک وقاص، وایس اف امریکا، دیوا، پی خبر.
دا ساری قدیمه لرغونی آثار په هان وای چې پښتونخوا د نړۍ تر ټولو زوړ تهذیب لري او صوبه کې د 2000 تر 3000 کالو پورې زاړه آثار موجود دي. په دغه باندې د ډیوا خبريال ریاض حسین د لرغونی د آثار په خواني مشر سره ډاکټر احسان علي سره خبرې تری کړې دي. تاسو باندې کو
دا بودی زم خو سره شو په ډیر په د انډیا په ایسترن بارډر باندې کنه او چې کله دا بیا په 3rd سنچري بي سي کې دا دلته راغی نو دا اشوک بادشاہ په وخت کې نو ډوبې سو کس وغه په دغه کې دمګه په لاهور کې ورکوټه لاهور دا هانډ سره په دې کې هغه یا سانو مو هغه بود مذهب ایکسپټ کړي او هغه نه پس بیا دلته رو خلک بود مذهب ایکسپټ کو او بیا چې کله تاسو د کوشان خاندان ذکر وکړو نو چې کله کوشانیان رااله نو بیا هغه د پیښور نه حکومت کو په ټول هندستان در سنټرل ایشیا اورې راغی هغه امو دریا پر راغی حکومت او پیښور کیپیټل راغی بود مذهب خپل ریلې جنګ کو په دغه زمانہ کې دلته په دې سیمه کې د تخبه او د ملکان د غرونو یو تور غونټه کې کانې دی راغی نه خلکو له مات بود مجسمه جوړ کړه. چاینیز به سبق لدل تراتل، کورین به سبق لدل تراتل، جاپانیز داغي په خپل ریکارډ کړی دی. د فاهیان هی ون سانګ سنگیون دا دلته راغلی وغي دلته په دې علاقې کې ټراول کړو دا ټولې په زرګورو مدرسې دی د چې کله اوس سوچ کوم زمونږ د اوسنۍ ٹیچنگ انسٹیٹیوشنس چې دي د سکولونو را راغی په نسبت ډیر کم دي او راغی وجه دا وا چې سټیټ هم هغه ریلیجن اون کړو او لوکل خلکو ټول بودیست او امن ډیر زیات دا راغی سری بالول کلی چې دا چې لاندې څه شپېته فوټه پورې کنه دا هان تقریبا 2 میله سایټو ګوت دی نو دغه کې کم دته کودای کېنه رابط مزه باسات نو د باز خلکو زمونږه کوټو کې دغه د لاندې ګیر کړی دی تیرونو د لاندې ګیر کړی دی چاپ کې د ستنې د لاندې چاپ اوس مبل اور خبر شوم تاسو د مردان د علاقې ته تو کې وای دا مذهب خلاف کار دی سو هغه ایجوکیشن اویر دې نشته کنه خو چې کم مونږ سری دی د پیښور جایبګر ته په کم کې د مردان د تخبه ټول د پراتری نوادرات هغه په دنیا کې د بت مذهب د ټولو نه لوی او د ټولو نه قیمتي کلیکشن دی دا په ورلد او را باقی ټول خوارشي وي دي کوم له دې اجازه چاره کې چې دا ټول راغوند کې او پیسې را سری او یا د زیر زمين کوم دی او دا چا سره په پرایویټ کلیکشن کې زموږ د بت مذهب د سکلپچر د آرټ د آرکیټیکچر د اړین دغه هیستوري چې هغه آرټ کې ټول ارث دي کنه دغه پیدایښ تر اخره پورې نو هغه د هغه د دنیا ډیر کم تهذیبونه داسې دي چې هغه د دې مقابله وکړي کشمیر سمست چې دا د بودې سپورت سره تعلق ساتي دی کې بودې سپورت دی کې سټول پاو درنه او ما دغه چې کوم د څنګه وکي او تاسو یاد کړئ د سٹون ایج دی دا د سلوختو زرو کالو دی دا کوم وخت چې خلک په ډوګیزل داسې یو لیول تراله چې د ارلی سٹون ایج نه دې تراله چې موږ زمینداری څنګه کوو یا کلیکشن به څنګه کوو یا ځان له سیزونه سٹور کوو څنګه افکار به څنګه کوو ځان له به څنګه ورو مخکې خو صرف په دې چې کوم ځای ولا کړه ځناور سره ملو نو به خوړل کړه او ځنګلي وکړ شو بس ختم یا داسې یو سټیج راغی چې دې ورو دې تراله چې ځان د سٹور کوو او څه په جندل نو دې دې غارونو تراله څنګه وکړو د سلوختو درو کال نواله تقریبا د 10000 سال پورې دا بعد دې نه پس خلکو بیا په خپل زمینداری شروع کړو بیا هغه نه بل پیرټ شروع چې ته نیو لته کوی 10000 بي سي کې نو څنګه وکړو سلوختو درو کال نه اوس ارلی نیو لته پورې او دا چې کوم دی دا د کشمیر سمستا په دې کې خو کودای یو انګریزانو کړ په دې کې د امبنس کې اوس ټوپا او هغه کې کافی بیا داغه د هندوانو زمانه کې سمدا او په هغه کې بود سکلپچر زملاویږي فربار ټوپاګان شته کودانه په شوین دا د 2021 سو کال را دا کانټمپرری را په یو ټیم دغه جمالګړې سره او سری بالور سره تاسو ته دا پته می کی د دنیا رټون ما مشهور بود دا چون هغه دغه نه ملو شو دا شکره بابا نه د جمالګړې نه شاته هغه اوس په لاهور میوزیم کې فاستینګ بود دا په دنیا کې یو پیس دی او د دې علاقې ثقافت چون هغه ځکه چې د دې خلکو هغه د دې نه به خلک متاثر کېدل چې څوک براتله اری به چې اړین متاثر شنو بود مذهب او بس پاتچانو نو وکاله چې کینش سلور سو کار دا په ډیر اونچت دغه باندې د زوال بیا اسباب دار ل چې ترک شاهي زوال را ل نو کیپیټل د پیښور نه هانټ تران او هغه نه مخکې ابتلایټ سوتي وایټ هومز ناغیم د سنټرل ایشیا نه منګولین زدار ل نو دل تلال په باندې ادا بود مذهب خلاف بیا په سیندو شاهي در ل جېپال او ننپال دینو راي په وخت کې بیا بود د مخيري تقریبا ختم شو 8 سنچری کې یا پس اسلام چې محمود افغاز ناراغ نو هغه ټول بیا ټول لا پښتانه چې څنګه ټول مسلمانان شو دي بیا ځان پسې ګرځي چې مونږ یې دوانو ته بودستو
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه کې پای ته رسیدي یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه هم راکې ستاسې لپاره د ډیو په پاڼه voadiva.radio.com باندې چلي دي ساته پرته یو دغه خامخاول ولې د نړۍ په سیاست اقتصاد او په امنیت باندې دا راپورونه مرکز موږ همکاران وقف وخت سره لپاره تازه ساتي په لیکل شوی بڼه باندې پرتی دی په ویډیو شکل کې دی په غږیز شکل کې هم دغه تل پرتی دی نو خامخا دا ولولې وی ګوري او وای ورې نو زه اشرف محمد سره د خپل همکارانو ستاسو نخله اجازه خوش پولري د لافمان